ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني د دې ترڅنګ د چمن کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر استندیار ولی خان یو وینا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدر هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمي.
د مهم خبرونو سرټی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې قبایلي سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. د پاکستان د شریکو ګټو کونسل وایي راتلونکي انتخابات به د سوي سرشمیرنې له مخې کیږي. او د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسوالو طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې قبایلي سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په چمن ښار کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران یې مخالفت کوي. د نوموړي اشاره د جماعت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي ته
وی چې کفاټا زلشی نو افغانستان ما په خپي نو ما ورته په غي پیسي کې چې مولا نه سه برچا ترانس دلته نو په پوله پراته د افغانستان په خپانه شو بیا اپر دل دې لور دل په پوله پروته ته خپانه شو دا ستاسو زله په پوله پراته او کنه را پراته په دې هغه خپانه شو نو په فاټا دې وری خپشي.
جماعت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز لري چې قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړې د قبایلو په خوښه د ریفرندم یا ټول پښتنې لاري وسی. د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه قبایل او قبایلي ولس او پارلماني غړي په یو خوله نه دي. ځینې له خیبر پښتونخوا سره ګډېدل غواړي او ځینې نور بیا ځان د صوبې غوښتنه کوي. د پاکستان د شریک ګټو کونسل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه کې ویلي چې د 2013 کال انتخابات به د سوي سرشمیرنې پر اساس د ټاکل سوو حلقه بندیو تر مخه کیږي. د شریکو ګټو شورا د درې دیرشمه غونډه وچ پکې د څلور واړو صوبوالا وزیرانو هم ګډون پکې کړی وو. تر غونډې وروسته د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال مصدق ملک رسنیو ته وویل چې دا فیصله هم وسوه چې د 2013 کال د سرشمیرنو 1% ارزونه به د یوې درېمګړې ادارې لخوا ترسره شي. د نوو حلقه بندیو تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 د بلوچستان دری او د اسلام آباد د قامی اسمبلی یوه چوکۍ زیاته سوي. بلخوا له پنجاب څخه 9 چوکۍ کمې سوي او د سند هغې سر په سر پاتې دي. د پاکستان پوز جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټي مشر جنرال زبیر محمود حیات ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي ځکه د هغه هیواد د بې ثباتۍ له وجې پاکستان لوی زیان لیدلی دی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د سویلي آسیا سیمه ییز اړخونه او ستراتیژیک اندېښنې تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې روانه جګړه به هغه وخت نوره هم پیچلې سي چې کچیرې هغو هیوادونو ته ځای ورکړل سي چې شریکې پولې ورسره نه لري.
In my view, instability in Afghanistan is
زما په اند په افغانستان کې بې ثباتی له دې سره نور هم زیاتېدای شي که چرته هغه هیوادونو ته ستراتیژیکي او عملیاتي ځای ورکړل شي چې په جغرافیایي توګه لوړاندې نوي شوي او یا د دې وړ نوي. د دودیز قامیتونو مذهبي تاریخي او کلتوري اړیکو په بنیاد پاکستان به تل د افغانستان ملګری وي. د افغانستان شخړې د پاکستان هر اړخ اغیزمن کړي.
جنرال زبیر محمود آیات زیاته کړه چې په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونه لویه ستونزه ده. که څه هم افغان حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د امریکا او افغانستان حکومتونو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپله خاوره ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې د سیمې د نامنۍ لامل ګرځي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو د وسوال طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمانداني ویاند متی الله نن مشال راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تېر شپه ناوخته پر دغو پوستو برید پیل کړ چې تر نن سهار وختي یې دوام وکړ. د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا په دغو نښتو کې 15 پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د کونړ ولایت پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل سوي دي. د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن مشال لړیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل سوي مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلي او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم اوښتی دي. پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دې هیواد پوځ وویل چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اته وسلوال او دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د پاکستاني سرتیرو د وژلو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و. د ترکمنستان په سرشار اشقاباد کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري کانفرنس یا ریکا د غړو هیوادونو اوومه غونډه روانه ده. په دې دورځنی غونډه کې به چینن پیل سو. د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د گاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونی، سوداګري او ترانسپورټي همکاریو په اړه خبرې وسی. په نننۍ غونډه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوال سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا جوړ سوی او تر دې مخکې په کابل، استنبول، نوی ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړې دي. د عراق او ایران پولې ته په نږدې سیمو کې ژغورونکي ډلې او ناهیلي کورنۍ تر زورور زلزلې وروسته د پریوتو ودانیو په منځ کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون بوخت دي. زلزلې په دواړو هیوادونو کې له 4.8 څخه زیات کسان وژلي دي. زلزلې د ایران کرمانشاه ولایت تر ټولو زیات ځپلی او د دغه هیواد د کورنۍ چارو د وزارت راپور له مخې دلته 4.8 کسان وژل سوي او 6.9 نور ژوبل دي. په عراق کې بیا چارواکي خبر ورکوي چې د دوی غاړې ته د زلزلې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 1500 نور ژوبل سوي دي. د عراق د کورنۍ چارو د وزارت ویاند بریګډیر جنرال سادمان وای ټوله مرګ ژوبله په کورد میشتو سیمو کې رامنځته سوي ده. د زلزلې زور د ریختر په کچه 8.3 ښودل سوي وو. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ او 50 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 15 پیسې او 90 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار احمد شاه اعظمي او د موسم حال او د کرم صوبې مود احمد الله ناوري دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره د زم کولو په اړه وایي.
وی چې کو فاټا زل شي نو افغانستان په خپل نو ما ورته په ریپیسي کې شمال نه سه پر چا فرانس دلته ده نو په پوله پرتا ده نو افغانستان په خپل نه شو.
د بلدیاتی حکومتونو د پاره د فندونو مشروط ادایګي با د کارونو سره وی وزیر بلدیات نعمت الله خان وای
اوس فاینانس دا خبره کوي چې یار موږ فندز ریلیز کوو نو موږ به په یوټیلایزیشن باندې ریلیز کوو مکه هم بداوه چې لکه فندز به ډایرکټ لاړل.
د شمالي وزیرستان په غړیوم تحصیل کې د جینکو د تعلیم سهال له
د جینکې یو سکول په ټول ایریا شګانه دا غډر سامي غرینه علاقې دی. دولته دغه سره نرګس ورو دریمي او زکر خیل ورو دریمي کاکا خیل ورو دریمي.
د خبرونه پروسته نیمه کې مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیک پنی راوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ نو موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونه په دې سر کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په چمن خار کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان یوی عوامی جلسے تا وینا کړی دا په دې اړه باندې زمونږ همکار ایوب ترین دا تفصیل لاله غل
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحد شار چمن کې د قبایلي او سیاسي مشر سردار جیلانی خان اشیزی د کلیزې پر مهال وایي غونډې ته د وینا کول پر وخت عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې ټول سیاسي جماعتونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران د دې مخالفت کوي.
وایي چې که فاټا زله شي نو افغانستان به پخپي نو ما ورته په غیپیسي کې شمالانه شي بره چترال دی لده نو په پوله پرته د افغانستان په خپانوشو بیا اپر دیر دی لور دیر په پوله پروت دی په خپانوشو دا ستاسو زله په پوله پرته راو کنه را پرته په دې هغه خپانوشو نو په فاټا دی وری خپشي.
اسفندیار خان د پاکستان د اوسنی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غوښتنه وکړه چې هغه دی د پخوانی لومړي وزیر میاں نواز شریف له لوري د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په اړه د پښتنو سره کړي خپلې ژمنې وسرته ورسوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي وویل چې په سیمه کې د امنیت د پرمختیا لپاره تر ټولو زیات قربانیانې پښتون قام ورکړي دي او د باچا خان د عدم تشدد د لارې به د پښتون قام د بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره دوی خپلې هلې ځلې دغه ډول روانې وساتي. و غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام الدین کاکړ او د صوبایي اسمبلی غړي زمرک خان اڅکزي هم ویناوې وکړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
داس مشال ریډیو ته وګی ستاسو په نوم شو بل راپور تر راغوم. د پاکستان د پوز د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټه چیرمن جنرال زبیر محمود حیات ویلی چې پاکستان غواړي په افغانستان کې تلپاتې امن وي. د غیر ریاستي عناصرو لارې په سویلي ایشیا کې بې ثباتي خورول کیږي او په افغانستان کې بې ثباتي د منطقې لپاره زیانمنده ده، ځکه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لوی اثر پر پاکستان هم دی او هلته د وسلوالو ځایونه لوی ستونزه ده. لو اسلام آباد د محمد عمران په دې راپور کې نور تفصیل وړاندې کوم.
د افغانستان د جګړې په اړه جنرال زبیر محمود حیات ویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې تل پاتې امن وي، خو دا جګړه نور هم پیچل کیږي که چېرې هغه هیوادونو ته ځای ورکړل شي چې نږدې یا لګېدلې پولې هم نه لري.
زما په اند په افغانستان کې بې ثباتي له دې سره نور هم زیاتېدای شي که چېرته هغه هیوادونو ته ستراتیژیکي او عملیاتي ځای ورکړل شي چې په جغرافیایي توګه له وړاندې نه وي شوي او یا د دې وړ نه وي. د دودیز قومیتونو، مذهبي، تاریخي او کلتوري اړیکو په بنیاد پاکستان به تل د افغانستان ملګری وي. د افغانستان شخړې د پاکستان هر اړخ اغیزمن کړي او پاکستان د ترهګرۍ تر ټولو خطرناک شکل لیدلې دي او موږ پرون هم وکتل چې په پاک افغان پوله دوه فوجیانو ژوند د لاسه ورکړو.
د جوائنټ چیف اف سب کمیټې مشر زیاته کړه چې د هند سره د پاکستان د اړیکو لار پر کشمیر ده. پاکستان د افغانستان او کشمیر د شخړو هواري غواړي. نوموړي ویل چې یوازې په 2019 میلادي کال کې هند 1200 ځله نه زیات د پولې د رزبندۍ سرغړونه کړي. که څه هم د هند لخوا د دې تورونو په جواب کې سندي ویل شوي، خو پاکستان او افغانستان په بیا بیا په یو بل دا تورونه لګوي چې دواړو خواوو ته د وسلوالو پټنځایونه موجود دي او پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان له 30% زیات سیمه د افغان دولت له واکه بهر ده.
اوریدونکو، د مذهبي ګوندونو اتحادیې متحده مجلس عمل بحال کېدو کې یو شرط دا هم دی چې جمعیت علما اسلام به د مرکزي حکومت نه او جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا حکومت نه جدا کیږي. خو بیا د جماعت اسلامي صوبایي امیر او صوبایي سملا کې د دغه ګوند پارلماني لیډر او سینیئر ودیر عنایت الله د حکومت نه جدا کیدو په حق خپل خپل نظر لري. تفصیل له خالد خان راپور کې اورو.
خیبر پختونخوا حکومت کې شامل جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان په وینا د مذهبي ګوندونو د اتحادیه متحده مجلس عمل بحال کولو کې یو شرط په مرکز او صوبه کې د حکومتونو نه جدا کیدل دي او دغه فیصله به په باقاعده توګه په راتلونکي میاشت دسمبر کې اعلان کول شي. تیرونه لاہور کې د جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او نور مذهبي ګوندونو مشران د متحده مجلس عمل بحال کولو باندې راضي شوي دي او په دغه بنیاد به جمعیت علماء اسلام د مرکزی حکومت او جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا حکومت نه جدا کیږي. د جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان په دیکلا مشال ریډیو ته وویل
حکومت نه راوځو او وایي فیبا د وفاقي حکومت نه راوځي او ظاهره خبره دا فیصله چونکه مرکزی لیډر سیپ کړی ده دا فیصله زموږ ټول پارټۍ فیصله ده. څومره چې کوم پروینشل سیکټر دي یا څومره لاندې د پارټۍ ارګنایزیشن دی هغه ټول به دا فیصله تسلیم کوي.
خو بیا د خیبر پختونخوا سینئر وزیر او پاسوبای اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی لیډر عنایت الله وای چې متحده مجلس عمل لا تر اوسه نه دی بحال شوی او پکار ده چې دغه فیصله د ایم ایم ای د پلیټ فارم نه وشي.
حکومتونه جدا کېدلی نو بیا د دواړو حکومتونو نه دوڑو کمپوننٹ پاٹو تھا موجودہ کے دل پکاری لکدا اصولن فیصلہ خوئی کڑی خلق بحال کڑی لانا دا.
دا خیبر پختونخوا اطلافی حکومت کی دا جماعت اسلامی سرا دا خزانے دا عشر و زکات او دا مقامی حکومتونو وزارتون دی او دا یو تاثر مخ تراغل دی چی دا جماعت اسلامی زنی وزیران دا صوبائی حکومت نا پاس ہمدستی توگا دا جدا کے دو پہک کی ندی. خو بیا دا جماعت اسلامی امیر مشتاق احمد خان وائے چی دا دوی گنتبا دا متحدہ مجلس عمل ہر فیصلہ منظور وی دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامی و غړي دي او دا حکومت نه د جدا کېدو وروسته به پاکستان تحریک انصاف ته په ځانګړې توګه حکومت ساتلو کې مشکلات وي ځکه چې قومي وطن پارټۍ د مخکې نه د صوبایي حکومت نه لارې بېلې کړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي. د خیبر پختونخوا حکومت د لوکل گورنمنت یا بلدیاتی نظام ته بیا کتنه کوي. په خبر کې نن د بلدیاتی نظام وزارت په دی اړه یو مشاورتي غونډه را بدلې وا چې پکې د چارواکو تر څنګ زیرلي ناظمانو ګډون وکړو. ناظمانو د بلدیاتی نظام په کمزورو ټکونه وکړل او د نورو ښه کولو لپاره یې مشورې ورکړې. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د پرمختیا لپاره کارکونکو د برتانیې مرستندوی ادارې د ډی ایف آی ډی نمائنده خالد خان مشال رډیو ته وویل چې په موجوده بلدیتی نظام کې تر ټولو غټه ستونزه د صوبایي او ځلي حکومتونو ترمنځ د رابطو کمې ده.
دویم مسله دوی ته د فند ریلیز وا چې دوی ته په ټایم باندې فند نه ملاوي دو خو هغه هم د تیر کال نه بیا دوی سټریم لاین کړه. دریم مسله چې د ټولو نه غټه ده هغه ده چې د دې ځلو حکومتونو دومره کیپاسټی نشته ده کوشش خو کوي غریبانه خو چې پیسی خرچ کی او هغه خلکو ته ورسی. دریمه مسله چې دا هغه چونکه دا په سیاسي بنیاد باندې راغلي دي اولمبیزل دي نو هغه په خپل منځ کې چې ده هغه مسلې لوانې دي په فاندز باندې پیسې په هغه ځای کې ولګي چیرته چې ضرورت دي نه چې پیسې تاسو په کونسلرانو کې تقسیم کړئ نو دا لګي لګي شي نو څه مانیخیز شیست نه راوځي.
د مردان ضلع نائب ناظم اسد علی وای چې حکومت د اختیاراتو او برابر فندونو ژمنه کړې و خو نو ورسره واکښتا او نو ورته فند برابر ورکول کیږي.
زماده حساب کتاب مطابق 1 کرب څخه پاسه زماده ضلع کیږي. تیر ځل چې کم دي 70 کروڑ روپیا به اوس چې کم راکړي دي 48 کروڑ روپیا راکړي. په جون کې موږ بجټ پاس کړی دي او په جولای اگست فدی کې بدی موږ ته درې میاشتې کې دنه دي موږ ته پست کو اټر ریلیز کړي.
د بلدیاتو وزیر عنایت الله وای چې د خبر پختونخوا بلدیاتی نظام تر ټولو صوبو خده تر اوسه ل 500 اربو زیات روپے د پرمختیایي کارونو لپاره ضلعو تحصیلونو او ویلج کونسلو ته ورکړی دي.
اوس فائنانس دا خبره کوي چې یار موږ فندز ریلیز کوو نو موږ به په یوټیلایزیشن باندې ریلیز کوو. په دې باندې موږ لګیایو چې کم یوټیلایزیشن شوی دا غي فیګرز ریکنسایل کوو وی فائنانس ډپارټمنټ ته لګو دا غي نو وروسته با غي ته بداویو چې یار کم ضلعو فند یوټیلایز کړي دي نه غي تری ډایرک فائنانس ډپارټمنټ فنڈز ریلیز کئی چې کوم ضلع نه کوي نو دغه د موقف ټیک دی چې هغه تر ریلیز کول نه دی پکار.
د 2015 کال د مې په دیرشما په خیبر پختونخوا کې د نوي نظام لاندې بلدیاتی ټاکنې وشوې. د ضلعو او تحصیل کونسلو ترڅنګ 3501 ویلج او نایبر هډ کونسل لپاره دغه ټاکنو کې 4500 کونسلران ټاکل شوی دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې تیر ورځ د مشترکه مفاداتو کونسل یو غونډه وشوه چې پکې د څلورو صوبو وزیر اعلی او وزیر اعظم ګډون کړی و. د دې درسره نور اعلی چارواکي هم په دې کې په دغه غونډه کې په پاکستان کې د سرشمیرونو او په دې اړه د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرې وشوې. رفعت انجم به تفصیل راکړي.
مشترکہ مفادات کونسل راتلون کے حلقہ بندے دا کال 2019 دا سشمیرے نے نا ترلاس شوی دا شمیرے پا بنیاد کولو اتفاق کرے دے. دا راتلون کے ٹوٹاکنو لپارا نوے حلقہ بندیاں نو پا اڑبا یو بل اس پارلیمان تا اڑاندے کی گی. د مشترکه مفادات غونډې پس د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال مصدق ملک خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د دې فورم د لارې دا اتفاق پیدا شوی چې راتلونکي حلقه بندې به د کال 2019 نه ترلاسه شوي د زمینی سرشمېرنې مطابق کولی شي. دوی وویل چې یو درېیم فریق به د سرشمېرنې د اعدادو شمار د 1% برخه اجازه اخلي چې د دې د مستند کېدو فیصله وکړی شي. مصدق ملک په وینا چې د هرې صوبې یو بلاک انتخاب کیږي چې د موجوده سرشمېرنې جاج به پکې اخیستی کیږي. په دې غونډه کې د وزیر اعظم په شمول د څلور واړو صوبو د اعلی وزیر علاوه نور مهم چارواکو گڈون کړي وو. په غونډه کې پر دې خبرو اتفاق شوه چې د سند صوبې اعتراضونه لرې کولو پس به د 2019 سرشمېرنې رپورټ تر لاندې حلقه بندې کیږي. واضح دي چې د حلقه بندیانو سرشمېرنې په اړه پیپلز او متحده قومي موومنټ ګوند اعتراضونه لرل. پیپلز ګوند د پارلماني مشرانو په غونډه کې دا غوښتنه کړې وه چې د حلقه بندیانو لپاره د آئینی ترمیم معامله د مشترکه مفادات کونسل د لارې هوار کړی شي. د حلقه بندیانو متعلق د بل مسوده تیار کړې شوې ده. د بل مسودې تر مخه فاټا او سند صوبې چوکو کی بس کمی زیاتوالی نه کیږي. خود پنجاب صوبې به د قومي اسمبلی نه چوکې کمی شي. هم دې سره سم د خیبر پختونخوا به په قومي اسمبلی کې 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد به یو چوکې زیاته شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی چې د حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمېرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیانو کیږي. خو له دې وروسته د نومبر په 3 نیټه د اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپل فیصلې نه وروسته شوي وو. بلخوا د پاکستان انتخاباتی کمیشن وایي چې 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندۍ کول ضروري دي. دا وخت د 1998 په سرشمېرنه حلقه بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلی 222 چوکې دي. د کومه شمېره چې پر ځای وساتل شوه. په ملک کې اخرنۍ سرشمېرنه په کال 1998 کې شوې وه چې د کومو وروستو حلقه بندیانو شوې وې. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. ډیر اسمیل خان ته په ډیر اسمیل خان کې یو پیښه شوې چرته چې یو جینۍ بې پردې شوې ده او بیا غي سره زیاتې شوې ده. په دې اړه د قومي وطن ګوند خزو پیښور په اسلام کې پرس کانفرنس ته وینا کړې ده. په دې اړه غلام غوث نه تفصیل اورو.
د قومي وطن ګوند خزو څنګه د ډیر اسماعیل خان په یو کلی کې د اکتوبر په 28 نیټه د یو جینۍ د بې پردې کولو او د یوې ګنټې لپاره په کلی کې د هغې د ګرځولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د قومي وطن ګوند د ښځو د څانګې مشره نرګس امین مشال ریډیو ته د دغه پیښې په اړه وایي.
د ورځې 2:15 ټایم وو، دا اوبو لتلې وه، دا ماشومې اونی والا دینې کپړې اوښ کې او د کوڅه په کوڅه بربنډ وګرځوله. دې ماشومې به هر وړ ډزولو خو دې له اچھا مور نه دی کولو کړې، ځکه چې دا یو منظم طریقے سره دا سازش تیار شو. هغه ګروپ ډېر زورور وو. تحریک انصاف والا لیڈیز ته هم چې راشي رامخ کې شي او د دې جینۍ تپوسو کوي چې دا چا کړی او دې ته دې کړي نه کړي سزا ملو شي.
د ډیرا اسماعیل خان نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي سورزي اوړاندې یو لیک هم د خپل ګوند مشر عمران خان ته د دغه پیښې په اړه استولې وو او په هغه لیک کې نوموړي د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي وزیر علي امین ګنڈاپور تور لګولې وو چې علي امین ګنڈاپور د دغه پیښې د مجرمانو تر شا ولاړ دی، خو علي امین ګنڈاپور دغه تورونه رد کړي دي. د قومي وطن ګوند یو بل مشر نسرین خټک وایي چې په کار د صوبایي حکومت اوس د دې تورونو وروستو د دې پیښې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
زمونږ مطالبه چې دا زمونږ حق دی، عوام حق دی او هغه ماشوم حق دی. انډیپندنت جوډیشل انکوائری. ما خپل پریس کانفرنس کې وویل چې د ایس ایچ او دونه جرأت سرنګي وشو چې اول غلط ایف آئی آر درج کو اور بیا دې ماشومې اور هغه مور ته کنسل وینا غانې وکړې. هغه ته ویل چې تاسو دلته نه ځئ.
بلې خوا ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د ډیرا اسماعیل خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې دی او یو ورځ وړاندې د هغه لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی وو چې په دغه پیښه کې ککړ اته کسان نیول شوي دي او په پیښه کې ککړ د نورو کسانو په ضد به هم کاروایی کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ورزو ممندو ته په ممندو باجوړ کې د امریکایي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته د سکولونو استادانو ته تربیت ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزی وړاندې کوي.
د امریکی امدادی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په محمد کې دغه تربیت د هلکانو او د جنکو سکولونو استادانو ته ورغلل کیږي چې شمیرې 200 دي. سرکاري پرایمری سکول یکاون ته د کوزه محمد یکاون تحصیل استادان د تربیت لپاره راغلي چې پکې فرمان الله هم ناست وو.
هغه تاسو ماشوم ته داسې یو ماحول په سکول کې جوړ کړئ چې هغه د هغوی لکه دوستانه ماحول شي. د لوبو د پاره دوی موږ ته سامانونه راکوي چې هر تاسو دا کوي نو دې سره به خامخا ماشوم انشاءالله چې په خوشحالۍ راځي. هغه د مور او د پلار دراتګه او هغه په زور والو دغه هغه سیستم به ختم شي.
شاه فیصل هم د پرایمری سکول استاد دی وای چې پښتو یې مورنۍ ژبه ده نو ماشومان یې په اسانه ویلی او زده کولی شي. اردو ژبې لپاره ورته تربیت ورکول کیږي. ولې ښه به وي چې په راتلونکي کې ورته د انګریزي ژبې تربیت هم ورکړی شي ځکه چې د پرایمری تعلیم وروسته زیاتره سبقونه انګریزي ژبه کې ښایلی شي.
د ماشومانو سره خپلو ملګرو ټیچرانو سره چې موږ په اردو ژبه کې خبرې کوو، اردو نه علاوه چې موږ له په انګریزي کې ټرینینګونه راکړي او نوې نوې دغه راته وښایي طریقې خبرې اترې چې موږ به یاره ماشومانو ته انګریزي څنګه ښایو څنګه به ورته زده کوو.
د یو ایس ایډ لخوا دغه پروژه چې پاکستان ریډینګ پروجیکټ نومیږي یو بل تنظیم آی آر ایم ته ورکړل شوی او د دغه پروژې لپاره د محمد مشر بلال احمد وای
لکه استادان ټرین کی نو ای فالو اپ پکې دوه کالو پر بدی فالو اپ کیږي. اردو چې د زونګ قومي چبه ده زموږ زیاتره کورسونه چې دي هغه اردو کې دي لکه پرایمری لیول کې نو د لپاره اردو منځ کې فوکس دی.
او یاد دی چې د یو ایس ایډ لخوا یاد پروژه له دې وروسته بده فاټا نور ایجنسی ته هم غزيږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون.
اوریدونکو د شماری وزیرستان په ګړیوم تحصیل کې د جنوکو د سکول په ستونزو باندې مدرات وزیر دا راپور برابر کړی تاسو ته وړاندې کوم.
شمالی وزیرستان لره پرتی سیمو تحصیل رزمک او گاڑیوم و سیدون کی وای چه پده ترکی افتا دور که هم دوی دزدکڑو لره او محروم دی. تحصیل گاڑیوم و سیدون که گلازم خان وای پا تحصیل رزمک او گاڑیوم که دانجونو یو پرایمری سکول یا خونزای هم نشتا.
دیو های سکول نیلوه چه آن دی ویڑ که دی پورا دی. دی جینکه یو سکول پا طول ایریا شپانشت دا غا دیر سام غرین علاکی دی دولتا دا غی سرا نرگیس رو دریمی زکر خیل رو دریمی کاکا خیل رو دریمی سوول نپیدو کیجی چی چیره یوی فیمل باشه دولتا سبا هنوی لگی پا تیر اویا کولی رئیسه هن.
حبیب اللاوائی که هر سمرا دوی غواړي چې په خپلوانجونو سنه سزده کړي وکړي خو د جینکو لپاره د سکول یا خونځي نشوالی په وجه د دوی خویندې لوڼه بې تعلیمه لویږي.
رزمت تحصیل خونن صاحب منات وزیرستان کې ډېر پټاپ تحصیل دی ځکه چې یو داسې شنا غوندې کښلی غوندې علاقه دو ډېر لرې لالکې پرتی دي خو د تعلیم هېڅ هغه نشته پشې هغه یو ګریډ کالج په نوم باندې مشهور دی و د دی نه پرایمري سکول نشته د واړې جینکۍ د پرایمري سیشن والا خو بیخي سره تصور په ګاډیو کې نشته.
کلام و چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه او تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د عملیاتو وروسته سیمه کې د بیا ودانۍ یا بحالۍ په کارونو کې رزمک ډویژن ته خصوصي پاملرنه دی او دغلته انتظامیه او فوز هڅه کړې چې د اویا کالونو نه محرومه دغه سیمو کې د جوان هر ډول اسانتیاوې برابرې کړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوس وزو کورمې قبایلي سیمې ته دغلته کې ولس غوښتنه کړې ده چې د دوی وران شوي کورونه دي آباد کړي. طارق ورغزی په تفصیل لري.
د میرباغ پټان عبدالخالق وایي دوی د پیر په ورځ په غټ شمیر کې باډه چنار ته ورغلي ول او هلته د انتظامی چارواکو درې یو ځلې بیا ټکولی دی چې دا مسله ورته حل کړي. په کورمه کې د نړیدلي کور په سر لسیم متاثرینو سره د مرستې لپاره پولیټیکل انتظامې دوه ځل سروې کړې ده. په سیمه کې حکومت لازمي متاثرینو سره مرسته پر دویمې سروې باندې کوي خو هلته یو شمېر خلک داسې دي چې په تازه سروې کې نمونې نه دي اچول شوي. د بادامې سیمې مقبول خان وایي کله چې خپلو سیمو ته واپس شول نو ځینو خلکو مجبورن پر دې خپل کورونه جوړ کړل چې شنه اسمان لاندې نه شو پاتې کېدل خو په دغه خبره د سیمې متاثرینو ته دا بیا مشکل جوړ شو چې په سروې کې نمونه وانه چول شول. دا له دوی سره ظلم دی.
تقریبا 2011 او 2012 کې دا کیسه شوې ده. نو هغه نه دغه خپل انداسې په ډاک سړی خیمه کې چېرته اوسېدی شي. دا یوه کمره مو ځان ته جوړه کړې ده سوګنې لپاره ژمی وي سړی وي واورې وي که نه حکومت نامه چې تاسو کورونه جوړ کړی.
د کورمه اډیشنل پروتوکول جن نصر الله خان له ځایي متاثرینو سره د ملاقات پر وخت هغوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. نصر الله خان ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره دا مسله حل کړي. په منځني کورمه کې کامیاب پوځي عملیات وروسته زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي او هلته کډوال خپلو سیمو ته ستنه شوي دي. په سیمه کې ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه ړنګ شوي کور لپاره 1,00,000 او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د احمد شاه زمينه د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې قبایلي سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په چمن ښار کې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران مخالفت کوي. بلخوا جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز لري چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پرېکړې د قبایلو په خوښه د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې وسي. د پاکستان د شریکو ګټو کونسل پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه کې ویلي چې د 2013 کال انتخابات به د سوي سرشمیرنې پر اساس د ټاکل سوو حلقه بندیو تر مخه کیږي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او جړی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د ترکمنستان په سر شهر اشکاباد کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري کانفرنس د غړو هیوادونو اوومه غونډه روانه ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به چې نن پیل شوه د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګري او ترانسپورټي همکاریو په اړه خبرې کیږي. او د عراق او ایران پولیسو په نږدې سیمو کې ژغورونکي ډلې او ناهیلي کورنۍ تر زورور زلزلې وروسته د پریوتو ودانۍ په منځ کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون بوخت دي. زلزلې په دواړو هیوادونو کې له 408 څخه زیات کسان وژلي او شاوخوا 5000 نور یې ژوبل کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس اوریدونکو تاسو ته د مشال ریډیوي مجله ونې د خبرونه وړاندې کوو. دا ونې په مشال ریډیوي مجله کې د خیبر افریدي د درویشتم تلین راپور د اسلام آباد د میشتم شاعر د سردار یوسف دي سره مرکه، د رندور شاعر ریاض تسنیم په فند لیکوال محب وزیر خبرې او د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه مرکې او شننې پکې اوري چې نجیب عامر راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي. نو راځئ چې وګورو د مشال ریډیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله. خیبر افریدی د ادیبانو سره د تلپاتې مخخه درویش کاله پوره شول.
د مازی سیغا لتا د پارنشتا، ته د وخت د زړه ارمانه، ته ژوندې.
په اسلام آباد کې د کلتوري حالو زلو پاړه د سردار یوسف زی سره مرکه لرو.
پینډه اسلام آباد کې چې څومره شاعران ادیبان دي، مونږ په میاشت کې یو ځل راجمع کیږو، اکیډمي اپ لیټر کې دغه ادبي حالې ځلې کوو.
دا رمزور شاعر ریاض تسنیم په فن د لیکوال محب وزیر سره غږیدلی.
ریاست سین سره زما تعلق تقریبا 23-24 کالو په دورانیه باندې محیط ده. هغه وخت چې ریاست سین په خپل ځوان زلمی الکو او زوم هغه رنگ
په مدرسو کې د خطاطۍ د فن د خودلو نو وخت ته مهم پام کړي.
اسلامي فن خطاطۍ تقریبا چې کله کمپیوټر راغی د دې هغه زوال شروع شو. د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان په شرکت وکړو
او د شبقدر د سیډي دکانونو مالکانو خپل ټولنه جوړه کړې ده.
د ټولو مرګرو ته ویلي چې مطلب یو کار غلط کوي، ټول خلک په بدناميږي، راپاسې او د دې یو مهم بمنګا اوچت کو.
دا ټول مطالب په مشال رډيوي مجله کې لمان نجيب عامر سره اوریدل شي. بدرګه میکړه خیبر افریدی د خیبر د درې یو خوږجب شاعر لوس نه درویش کله په خواله موجوده شو. خود خپل کړی کار لکبل نه یوازې دا چې په زونو کې ژوند دی، بلکې خلک یې په محفلونو کې هم یادوي. په جمرود کې د خیبر افریدی په کلی کې کال په کال شاعران، ادیبان او د فن مینوال د خیبر په مزار راټولېږي او دا غتلین مانځي. دوی وای خیبر یو هسک غر دی چې دوی به پر تل فخر کوي. نور د فرهاد شینوارینا
د خیبر جنسای په جمرود کې د وتلی شاعر ارواخات خیبر پر دی دروشتم تلین ول منزل شو. د دغه تلین په مناسبت سره د وی غونډه تابع شوی و چې د خیبر په خبر ثوابه مردان بټخیلی او یو شمیر نور سیمونه راغلو شاعرانو او ادیبانو پکې د خیبر پر دی په ژوند فن او شخصیت باندې خبرې وکړي. شاعر او لیکوال نصر امین د خیبر پر دی ادبی خدمات صدا سے وستایل
ته د مینی سناخوانی ته ژوندې او درند پیچومی او ګرځندې میګی لوستی په خپل ذات کې لوی جهانې ته ژوندې د مازی سیغا لتا د پارنشتا ته د وخت د زړه ارمانې ته ژوندې د جلال او د جمال رنگونه ستای ته د حسن ترجمانې ته ژوندې تصوف او فلسفه دی د ژوند راز دی په مسلک د غنی خانې ته ژوندې قربانی جی.
او شاعر عزیز مانیروال مشال ریډیو ته د خیبر پر دی د شاعرۍ په حق لوبویل
د خیبر صاحب په شاعرۍ کې زه چې تر څنګه فکر کوم دا غ په شاعرۍ کې پښتون کلتور د کلتور نه انعکاس شوی دی داغه د شاعرۍ او داغه شاعری چې دا نو هغه د دې خورې کم غرز پرز دلته شوی دی تحریکونه کنه د اغې نه چې کم دینو داغه د شاعرۍ انعکاس شوی دی نو چې هر څوک داغه شاعری اوري نو اغې داسې غنی چې دا خبره ما کوله خدا خبر ډیر په خانداس کې وکړه.
په دې محل شاعر او لیکوال پروفیسور اسلم تاثیر هم خپل خیالات صدا سره سرګند کړل.
یو خزړ انسان او انسانی دوستی او په انسانیت سره مینا وا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب کې د غزل په خو استادانو کې شمار دی.
د خیبر پر دی یو شمیر کتابونه چاپ شوی دی چې په هغه کې پیچومه د خیبر انگازې درند ګرځندی او کلیات خیبر شامل دی. د دغه غونډې او مشاعره تابع د خیبر ادبی ټولنې او د خیبر انتظامی چارواکو کړې وه.
فرهاد شینواری درته د خیبر افریدی د درویشتم تلین راپور وړاندې کاوه. اوس د خیبر افریدی یو غزل درته وړاندې کوم. دو سترګې دو پیغلې دي خونخوارې شرابڼې. دو سترګې دو پیغلې دي خونخوارې شرابڼې. شباب د معجزن پکې سرشارې شرابانی. دے ڈک منگے پسر دے لکہ ہستے پسر نوی. دے ڈک منگے پسر دے لکہ ہستے پسر نوی. دا سمر شوخ درمی تپلیارے شرابانی. دا ولی فاصلے لمنز نوڑی سبا کی گی. دا ولی فاصلے لمنز نوڑی سبا کی گی. نو خیز بلا نوش جفاکار شرابانی. کہو چی پٹ پٹھونے دا شباب دا میو ڈنڈ کی. کو چې پټ پټونه د شباب د میوډن کې آزادی خوبوي پکې نوکارې شرابڼې. او شراب د مستو سترګو په خیبر د دومره زیات کړ. شراب د مستو سترګو په خیبر د دومره زیات کړ. آخر د خوار شهید ک په دې چارې شرابڼې. دوا سترګې دوا پیغلې دي خون خوارې شرابڼې. بیا هم د یو شاعر سره د زړه خواله لرو. د مارګلی پلمن اسلام آباد کې د کار او روزګار په سلسله کې زرګونه پښتانه ژوند کوي. د دوی په منځ کې ځینې د قلم خوندان هم دي. سلویخ کلن سردار یوسفزی چې د ثوابی اوسیدونکی دی اوس په اسلام آباد کې میشته. نوموړی په نثر او شاعرۍ کې خپله ونډه لري. زموږ همکار سراج ظهیر خوا ته ورغلی. په سر کې ترې د ادبي هلو ځلو د پیل په اړه پوښتلی دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه. د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. د سکول د وختو که زه دا ووایم چې زه ډېر زیات وړوکی وم او زما داجی مرحوم چې د هغې هم پښتو ادب کلچر سره یو تعلق پاتې شو او د جون ډیره برخه په دغه اوالو سره په دغه حالو زلو کې تیر کړی و. نو د هغې په تربیت او بیا د هغې نه علاوه په سکولونو کې د پښتو مضمونونو او د پښتو چې کوم استادانو د هغې نه زده کړې په کلي علاقو کې پښتو چې کوم د پښتو ژبې ادیبانو شاعرانو سره ناستې پاستې نو دغه عواملو چې هغې کې دغه سیزما کې لږ توان صلاحیت دا رابیدار کړ چې زه پښتو ژبې دپاره څه ناسته وکړی شم.
پر لومړی ځلم شعر په کوم وخت کې لیکلی؟ څومره عمر هم وو وړوکی وې کنه کله چې ستر شوې غټ شوې نو بیا دې شعر ولیکلو؟
د سکول وخت د اتم جماعت طالب علم اومه چې مونږ به لاړو پلار سره یا مشرانو سره کتابګرو ته، نو هلته کې به د علی حیدر جوشی صاحب، د اجمل بابا، جمشید د ټوپه یا دغسې نورو سینیر شاعرانو واړه واړه کتابونه کتابچې پرته وې. ما به هغه اغستې د هغه وخت نه وړې وړې کتابچې هغه به مې لوستلې او دغه سیزو ما ته ړومبی شعر هغه خو یاد نه دی په باقاعده طور، خو د هغه د وم اتم جماعت کې مزه چې ما دغه شعرونه او غزلې لیکلې وې. مشر ورور مې بیا پلار ته وویل، پلار هغه ټایم په هغې باندې ډېره زیاته زورونه راته وکړه چې کله سکول سلسله مکمل شي د هغې نه پس دا کار جاری وساته.
تر دې دبه تا کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي، خپاره کړي دي؟
زما چاپ کتابونه خو دوه دي، یو ستا غمونه سودایی کړم شعري مجموعه ده، او بل چې کوم دی نو د جی چې هغه ما طالب کړی دی هغه د پلار په شخصیت باندې د خوشحال خټک نه راواخلې تر دې دمه پورې د خو خو شاعرانو مشرانو د هغې نثر او د هغې نظم هغه مراجم مکړې سپکه زما خپل لیکونه دی او اغه لمه یو کتابي شکل ورکړې.
تاسو د مرګلې د لمن خبرو کړل نو د مرګلې په لمن اسلام آباد کې یو ادبي ټولنه ده که په هغه په حواله سره وي
1908 یم کې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد دلته کې زمونږ مشرانو جوړه کړې و چې په هغه کې میمرې شفق صاحب، غنی خټک صاحب، اقبال حسین ابکار صاحب، عنایت الله ضیا صاحب، نور مشران شامل دي. موجوده د ورغه کې مونږ سره کوم دی نو متی الله قریشی صاحب دی، سید محمود احمد صاحب داغی چیئرمین دی، او اقبال حسین ابکار صاحب جنرل سیکرٹری دی، زداغی ڈپٹی سیکرٹری ما، او پینڈے اسلام آباد کی جی سمرہ شاعران ادیبان دی مونگا پمیاش کی اوزل راجمہ کی گو اکیڈمی اپ لیٹر کی او داغ ادبی حالی زلی کو
د دغه ادبی هلو زلو یا د تنقیدی غونډو یا د مشاهیرو د دې تسګنې چې د دې بر پښتو ادب او پښتو ژبه ته څومره ګټه ورسېږي؟
هغه پښتانه چې په د کار روزګار په سلسله کې، تعلیمي سلسله کې، مزدورو سلسله کې پینډه اسلام آباد ته راغلي نو هغې زمونږ دغه غونډو ته راځي او یو آگاهي ده، یو بیداری ده، او چې هغه مونږ د کامی اتلانو په نوم باندې غونډې کوو یا نور عام مشاعرې کوو نو هغې کې یو فکر را ژوندي کېږي، هغې کې یو سوچ پیدا کېږي، نو مونږ دا یو کوشش کوو او مونږ ته دا ښکاري دا واضح ده چې دا غي یو ډیر خاصر کیږي.
په زرګونو کتابونه چاپ شوی دي په تیر کال کې، کال 2014 کې، خو دا غي باوجود هم چې نو د پښتو وین کې نشته، بغیر د شاعر ادیب نه پښتو نه لولي سوک، څه وجه ده؟
د دې بنیادی وجه دغه ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو جرنیل تیر شوی پزل حق، نو واحد پزل حق چې هغه په خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې تر 15 پورې پښتو لازمي کړو او دا غي نه علاوه تر 14 پورې بیا نور هغه ستاسو روان دي، نو داغه په برکت باندې زمونږه او ستاسو د عمر چې کم ملګری مونږه نو پښتو دوه سلور ټکی مزده کړی دي، خو د بد قسمت نه داغه نه پس هغه سلسله چې ونو هغه تعلیمي ادارو کې جاری نکړی شو او خیبر پختونخوا تیر چې کم صوبایي حکومت هغه یو کوشش کړو او چې تر سو پورې په دې حواله سره حکومتونو په تعلیمي ادارو کې دا جاری کړی نه د یو لازمی مضمون په حیث باندې، نو د صرف د شاعرانو په مشاعرو باندې دا ناممکنه ده.
سراج زهیر او سردار یوسفزی بندر مو واوریده، تاسو به وایئ د شاعر خبرې مو واوریدی ل شعر خبر نشو، نو داسې نه ده. د سردار یوسفزی سو غزلونه د هماغوی په خپل غږ کې د توړاندې کو.
د بارودو د باران می جړوي، د دوزخ پرنګ گزران می جړوي، ستا نامه واخلی او سر درور نه پری کړی، خدای ستا د مسلمان می جړوي، او که هر چرته څوک بیا یې ور پسیزي، دا علت د نر افغان می جړوي، او یوسفزی سردار چم کې د زردارو لوس لغړ تن کې بچیان می جړوي. په خوب کې راشي یار زما خوبونه او تختوي، په وی خراشی رانه ټول غمونه او تختوي، په خلکو ویشی د جامونو سه حساب نه کوي په خلکو ویشی د جامونو سه حساب نه لري ساکی زمونږ د برخې سو ګټونه او تختوي او د مغربي واکدار جون ټول د ولس غم کې تیر شي سمونږ واکمن د خپل ولس مالونه او تختوي او زمونږ سر سپین شازلمی چې پاټک ور ووړي د مزدورو غم ترنه ټول رنگونه او تختوي او جنگ پښتانه وګټي خونه د پښتون روانه شي د غنیمت مالونه نور کامونه او تختوي خدای د امن پر اختیار اولی اوس وزیدو د لرو برنه چې دا ټول جنگونه او تختوي لکه باران په یوسفزی سردار الهام وریږي د کام غمونه تر اکثر لبزونه او تختوي
دا خوږجب شاعر سردار یوسفزی د مجلې په دې غنه کې زیاتره مواد د شاعرانو په اړه دی اوس ته یو داسې شاعر په اړه معلومات ترکو چې ټول عمر د رنزور حسن ستاینه کړې ده خو نن په خپل رنزور ده د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د کراچۍ په یو روغتون کې تر درمل لاندې ده په پښتو ادب کې د ریاض تسنیم سم مقام او ارزښت ده په دې اړه مو د باچا خان پوهنتون له استاد او د ریاض تسنیم د یو نږدې ملګري ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي دی وایي
ریاست تسنیم سره زما تعلق کو تقریبا سه د پنځویشتو وویشتو کالو په دورانیه باندې محیط ده او هغه وخت چې ریاست تسنیم په خپل هم ځوان زلمی الکو او زوم هغه رنګ یو عمر کې هم او جلس ادبی جرګه کې به مونږ ملاقاتونه وشول او هلته تعلق جوړ شو او دا تعلق تر ننه پورې قائم او دائم هم ده او ریاست تسنیم خو ما د هغه وخت نه لکه لیدلې کتلې ده چې د خپل شاعري څنګه څنګه د مدارجونه راتېر کړه او څنګه څنګه د د د د د د د د د آلودګۍ نه د فنی آلودګۍ نه ځان ژغورلې ده هغه ټول سفر یې ماته معلوم دی ریاست تسنیم مونږ سره چې په جرس ادبی جرګه کې وو د هغه سخت تنقیدی رویه هم ماته یاد ده د ځوانانو سره هم ایون چې د کله کله به د مشرانو سره هم او هغه به په فن د طرفدارۍ ټینګ ولاړ وو د مخ ملازه په تنقیدی محفلونو کې هغه هیچا د مخ ملازه خیال نه دی ساتلی بلکې فن ته یې کتل فن پاره ته یې کتل موادو ته یې کتل موضوعاتو ته یې کتل او دغه وجه وه چې جرس ادبی جرګه زما په خیال چې ځانګړتیاوې دا لرلې چې د هغې ځای هغه تنقیدی رودادونه اوس چاپ شوي هم دي نو چې لګنی دوی سخت تنقید کوي دوی د چا پروا نه ساتي دوی چا خیال نه کوي او کله کله به مونږ ته ځنو مشرانو داسې هم وي چې دا سپین سترګې دي
او د محب صاحب تاسو خبره در نه ایره نه شي عموما د شاعر خو شاعرانو په اړه معلوم داسې ویل کېږي چې دوی دومره ښه نقادان نه وي خو داسې ښکاري چې تسنیم صاحب نه یوازې دا چې ښه شاعر وو بلکې ډېره مطالعه لرله ځکه تنقید کولو لپاره خو مطالعه ډېره ضروري ده نو دی ښه نقاد هم ستاسو په خیال
زما په خیال ریاست تسنیم ښه نقاد ځکه هم وو چې د هغې یو خو ګواهي د جرس ادبي جرګې هغه چاپ شوي رودادونه هم ورکوي او بل ثبوت ریاست وقت په وقت داسې تنقیدی مضمونونه چاپ شوي دي چې هغه زما په خیال ډېر انتهایی لکه شیر فهمي دی هغه ډېر لوی کمال وو په شعر به پوهېده او ما په خیال د تنقید دپاره لومبی کمال دا دی چې هغه شیر فهمي ولري یو نکات چې شیر فهمه نه وي هغه ته صحیح تنقید نشي کولی تاسو د هغه په غنی خان باندې یو مضمون چاپ شوی دی چې د کمال مضمون دی په خوشحال خان خاطر باندې هغه چې کومه مطالعه په آی باندې په علی خان باندې بالکل چې مونږ کومه روایتي مطالعه لیدلې ده د علی خان د خوشحال د یا د نور په غنی خان د په والی سره دا بالکل ایکدم بدل ده د هغه اپروچ بدل دی
صحیح ریاست تسنیم د پښتو دا کوم صنفونه چې د شاعرۍ د کې د کوم یو طرفدار یا پلوی معلومیږي خو کله کله چې زه د شعرونو لولم داسې ښکاري لکه د چې د اردو شعري هغه صنفونه چې دي هغه ډیر زیات مطالعه کړي دي د دې شعرونه د یوازې هغه سي صنفونو باره کې په شان نه دي لکه په پښتو کې چې موږ عموما لرستا څه خیال نه مایب سي
د صنفونو په حواله سره خلک بنیادی تور د غزل ډیر خو د پیژنګلو بنیادی خو غزل ده البتہ نظم او بیا پر نظم کے آزاد او نثری نظمونه هم دی دکلی دی او دغه د اردو اثرات دی کتا سو غره دی ریاستی موضوعات هم خاری موضوعات دی او خاری موضوعات زکه دی چې هغه د پاکستان په ډېر لوی خار کې ژوند کوي نو هغه د اردو خار دی التا ټول کلتور چې کوم دی هغه د اردو دی نو ظاهره خبره ده هغه اثرات د کلتوري اثرات د په شاعرۍ دا پرې وتی دي چې هم یې صنفونه هم د اردو خپل کړي دي هم یې موضوعات هم خو زه یو څیز لکه دا په ډاګه کوم چې ریاست تسلیم باندې په ځنه ځایونو کې شاید دا ووایي چې د اردو موضوعات داسې راوړي دي چې ګنې هغه یا ځنه خلک ورته نورې نورې نامې اخلي زما خیال دا دی چې د د په دور کې په اردو کې هم دارنګ شاعري کېدله او هم په پښتو د یو پښتون په حیث باندې د الته په پښتو کې هم دارنګ شاعري کوله نو مقصد دا دی چې موضوعات د اردو دانو هم شریک دي او موضوعات د پښتنو هم شریک دي نور بیا که تاسو وګورئ چې ریاست تسلیم هغه ژبه نه ده کارولې چې مونږ ځنا کسان زمونږ ملګري چې هغه بالکل صفا سوچا پښتو لیکلو باندې زور ورکوي او هلته د شعري اظهار خیال نه ساتي.
صحیح محب وزیر صاحب تاسو وی چې د بنیادی طور ویلې شو چې غزلګو شاعر دی نو که د جدید اثر لس غزلګو شاعران مونږ لرو د تسلیم صاحب نمبر به پکې سوې مې تاسو په خیال تاسو د ادب یو استاد یې که د انصاف تاسو ته په لاس کې درکو
جدید غزل خمون دے شلم پڑے غزل جدید گنو خزا اکثر دی تو ویم چی دے جدید تر غزل
بلے
دیکھی دے نوی چی مون پا پختو گو ورطا نوی نوزی غزل وائیو دے نوی نوزی پا غزل کی کاس لس کسان مون گی سابا ہو دے ریاست تسلیم نمبر بلکل پا اڑنبی دریو کسانو کے دے
صحیح
او یاد دی وی چې زه د نوی نوزی غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی زما سید گوهر نه دی زما رحمت الله درد بخی نه دی اکرم الله ګران دغه کسانو نه پس ته کوم نسل راځي نو پاره کې کلس کسان مونږ رو باس نو رومبنی درو کسانو کې د ریاست تسلیم نوم دی.
سید د شاعری چې تاسو مطالعه کوي تاسو هم دا احساس کړی دا چې د دوی ځینې نوی نوی تجربې وړاندې کړې دي مثلا د شاعری مثلا د ډیرو شاعری چې زلول مداسې را تخکاری چې داسې شاعری بل چام کړی دا خو ریاست تسلیم ځینې داسې قصې کوي چې ښایي یوازې د ده سره تاسو هم دغې خبرې ته پام کړی
دې کې شک نشته ریاست تسلیم دا تجربې لکه ریاست تسلیم حیاتي تجربې نه دي کړې ریاست تسلیم ترکیبونه نه دي ایجاد کړي ریاست تسلیم اصطلاحات نه دي وضع کړي او ریاست تسلیم د احساس نوې نوې زاویې ایجاد کړي دي او هغه د احساس دا نوې زاویې چې کومې دي هغه مونږ ته د نوې والی ښایي او دا راته ښایي چې ګنی دا خبره په دننه وړاندې بل چا نه ده کړې.
مننه محب صاحب دا راته وایي چې میډیا یا رسنیو یا سوشل میډیا څومره انصاف کړی دی د ریاست تسلیم سره مونږ ډیر ښه لیکوالان هم لرو ډیر ښه شاعران هم لرو خو ځینې یې په دې جدیدو تخنیکونو نه پوهیږي د میډیا له نظره هم پټ پاتې شوي په لر او بر کې چې څومره رسنۍ دي یا نړیوالې رسنۍ دي د ریاست تسلیم شخصیت سره څومره انصاف کړی ستاسو په خیال؟
رسانه خو بنیادی طور دا خبره ده چې ریاست تسلیم د مزاج هم څنګه زده نه واقف يم ده نو هغه دلته دی او چې دغه ورته وایي هغه پی آر کیسه د پی آر د جوړولو نه د چرته هڅه کړې ده نه کوشش کړې ده او نه اشتا ده او بلکې د وخت سره لکه څنګه چې ما وختي خبره وکړه چې هغه د سخت تنقیدي شعور خاوند و نو سیزونو ته به ډېر په تنقیدي نظر کتل نو ډېر خلک شاید د هغوی نه خفا را خفا هم وي نو په دې وجه رسانۍ خو تاسو ته پته ده چې د چا تعلق وي پی آر یې وي اپروچ یې وي رسائی وي ممکنه وي ریاست تسلیم د یو داسې طبقې شاعر دی چې هغه په ډېر معمولي نو کړی دی پاکستان په یو اداره کې ځان خرڅ کړی دی نو هغه سړی څنګه کولی شي چې میډیا ته لاسرسی ولري یا البته په سوشل میډیا چې کومه دا فیسبوک دی یا دا اوس نوي سیزن دی په دې کې د ریاست تسلیم ونډه زه وایم چې ځوانانو یې تسلیم کړې ده او ځوانان یې مني او د هغه د شعر نه خلق هم داخلي او یادګي هم
داو ډاکټر محب وزیر چې د کراچۍ میشتي رنزور شاعر ریاض تسنیم په ادبي خدماتو یې مشال ته معلومات ورکول. د شاعرۍ، نثر او موسیقي په شان خطاطي هم د هنرونو د کتاب یوه مهمه برخه ده. که څه هم د کمپیوټر راتګ د خطاطۍ بازار سوړ کړي، خو لس شل کاله پخوا پورې په پښتو ادبیاتو کې د خطاطانو ډېر لوی مقام و. د پښتونخوا په مدرسو کې دیني زده کوونکو ته اوس د خطاطۍ هنر ښودل کیږي. له پېښور پرې زلان یوسفزی راپور راکوي.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاطۍ د سیالۍ تابعیا د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکوونکي غیر سرکاري ادارې کړي وو. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ډوله حلو ځلو کې برخه اخلي.
تاسو وګورئ د سکول ماشومان ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي ورته ورکیږي. بیا هم لکه د بدر د خودو مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اگنور شوی دی، هغه ایکسکلوډ شوی دی مین سټریم نن. مونږ وختل یونیسف او مونږ ټولو دا خواهش ولرو چې ولې نه دې ماشومان ته مونږ داسې مواقع ورکړو چې دې کې کوم ټیلنټ دی هغه راژوندي کی. او بل غټ خبر دا و چې دلته اسلامي فنی خطاطي چې کوم تقریبا چې کل کمپیوټر راغی د دې هغه زوال شروع شو. د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان په شرکت وکړو او دلته کې د خپل دا چې کوم فن پارو په ذریعہ باندې دنیا ته د امن او د خوشحالۍ پیغام ورکړو.
د نمک منډی د دارالقرا شل کلن زده کوونکي او خطاط محمد عباس وایي چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ له پوهنتونه په سوارلسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي. نوموړی وایي چې اوس د مدرسو زیاتره زده کوونکي عصري زده کړې هم کوي.
د خلکو په نسبت باندې کوم چې نظریه ده هغه خو دا وایي چې بس مدرسې والا د سکول لغ نه دي خبر، انکه مدرسې والا مدرسه کې ځنه کوم طلبه دي هغه خو کافي سکول سره نه خبر دي او خو کافي کمپټیشن والا خلک پکې شته دي او دا ایکټیویټي کوم داسمه فرست ټایم دي. مونږ ته مخ کې نه د ایکټیویټي خبرو کتلوم لیدلوم خو نه چارې نه مینو کړې بل حساب پکې ځنه اگستې فرست ټایم انیسا او ډیر زیات خوشاله او داسې ډیر زیات شوق هم نشته چې مونږ مخکلار شو داسې مقابله پکې وګورو.
طارق حیات وایي چې کړه دینی مدرسو زده کوونکو ته سانتیاوي او موقع برابر شي نو په غیر نصابی هلو ځلو کې به ډیر وړاندې لاړ شي.
د شبقدر د سی ډي فلمونو دکاندارانو په دې وروستیو کې یو ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي د ټولنې د جوړولو څخه موخه دا ده چې د فحاشۍ مخنیوي وکړي او خلکو ته سوچه تفریح وړاندې کړي. لسیمینا پرې زموږ همکار شانواز ترکزی رپورټ لري.
په شوقدر تحصیل کې په اول وار سی ډي ډرامې او فلمونه خرڅونکو اتحادیه جوړه کړې ده چې نوم یې ورله شوقدر موبایل رنګټونز شاپس اسوسییشن اخودلې. د اتحادیه د مشرانو په وینا چې پولیسو به د هغوی په دوکانونو چاپی وهلي او له هغوی به سامانونه هم وړل او په هغوی به تور لګاو چې ګنه هغوی غیر اخلاقي فلمونه خرڅوي چې ځوان کل بد اخلاقه کوي. دوی وایي چې د اتحادیې مقصد هم دا دی چې کوم تن دا رقم فلمونه خرڅوي د هغوی به د پولیس نه بغیر پخپله منې کوي ولې کوم مشکل و نو بیا به پولیسو ته حواله کوي. د اتحادیې صدر امتیاز خان وایي
زرا دغه شوم دي ټول مرګرو ته ویلي چې مطلب یو کار غلط کوي ټول خلک په بدنامیږي را پاسه او دې یو مهم بمنګا اوچت کو چې په دې کې زمنګ بچو او دغه باندې ساسراتم پریونوزی او په پردو بچو باندې پریونوزی چې تل سوکالو نه کم ماشوم یا مطلب زنانه زمنګ په دکانونو کې له اٹھنه دي چې ناراضي د زمنګ د پاره ډیره بهتره دي دوی د پاره هم بهتره.
په شوقدر بازار کې د شپږو شلو زیات ولی په ګرد تحصیل کې له 200 زیات دکانونه دي چې نه یوازې ډرامې او فلمونه خرڅوي بلکې ریکارډ شوی ناتونه ملي نغمه او قامت ترانه هم خرڅوي. دغه اتحادیه جنرال سیکرټری غیاث خان او ویل
او موږ به خپل مارکیټ ان شاء الله په خپل کور کو کلی او کبه زمنګ په دغه باندې غا عمل نکو نو ان شاء الله موږ به د پولیس مدد ځان سره اخلو.
صادق شاه هم په شوقدر بازار کې خپل دکان دی او د دې اتحادیه غړی دی. هغه وای
کار یو غلطو کی مثال خبره لکه په لیمزو کې دکانونه دي، په پیر کلا کې دکانونه دي، په مټه کې دکانونه دي، په کوزاډه کې زاغې په وجه باندې زمون په ټولو دکانونو باندې روزانه چاپی والی کیږي پولیس راځي بار بار.
دغه اتحادیه د ځای پولیسو سره هم خبرې کړې دي او د خپل تنظیم نه خبر کړې او دغه تنظیم د شوقدر بازار د کاروباریانو د اتحادیه انجمن تاجران شبقدر د سوري لاندې جوړ شوی.
دا مشال رډیوی مجلې د دې غنې مطالب هم دومرو بلونه به په تازه غنه کې د نورو ادبي او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مراد مال تو دمر اپرا دری
ہر طرح کر بدرنگ
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نو واری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چنور تا کینی چول تا خپل فلاو غوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري